په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پیل په نیم ساعته خبري مجله کوو. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبري راپورونو کې اوري چې یوناما وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژې میاشت کې ډېر ملکیان په نښه کړي دي. نن د شنبه ده، د غبرګولي یا جوزه شلمه د جون میاشتې لسمه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبري وکړي. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبري وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استادو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. شهزاد محمدي په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدي پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې. افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل شوی دی. د کابل د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د چاپریال د پاکوالي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي. د دې ادارې رئیس محمد همایون کاظم تیره شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاینونه د جون له 15مې د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوي. د هوا د ککړتیا یو له دریو عاملانو څخه د عامه پوهاوي کموالی دی. موږ په همدې خاطر پر ښوونځیو او پوهنتونونو ډېر تمرکز کړی دی. دغه رنګه په هغو برخو کې چې زیاته ککړتیا رامنځته کوي سږ کال ګڼ پروګرامونه لرو. فارن پالیسي خپرونې څه وخت مخکې په یوه مطلب کې لیکلي و چې یوازې په 2018 کال کې 26,000 کسان په افغانستان کې د ککړې هوا له کبله مړه شوي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبري راخستې چې پرونی ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 نه دی کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دای د پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایوف لخوا د د د زایناستی په توګه غوره سوی وو. د ولسمشری د دغو ټاکونو چې د سلګونو سولهیز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله وو. لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سولو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یوه لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهره چانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره په پنځو سوارونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانی دغه هدف پوره کړي. په پنځو سوارونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 318 منډې کړې وې. یونما وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په پروژې کې ملکیان په لوی لاس په نشه کړی دي. د ملکیانو د خوندیتوب ډله وایي
په ټولو کې لوغاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړئ.
د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال ملي فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په گرفتاری کې همکاري کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې په قزاقستان کې پرون څه باندې 500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي. د ژوند په رنګونو کې د کتاب له یو مینوال سره خبرې سوي.
کتاب چې یعنی چاپیږي د یو ځل ته د لوستلو حق لري چې بچي ولولي چې مثبت او منفي هغه جنبه یې معلوم.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نشه کړی دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیب الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکیان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلی چې په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځه تللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړې په ملکیانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ کې له خواوې هیڅ نشي توجیه کولای. د ملکیانو د هدف ګرځیدو په اړه د یوناما بیان د ثور پاتلسم په کاونټر پارت نا دولتي امریکایي مؤسسي بریټ په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروستۍ حمله د بیلګو په توګه یادې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د دب خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکی خلکو ته صدمه رسي، ملکی خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکی خلک مه ځوروي او ملکی خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي تیره میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله واورېدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نشه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دواړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دوره پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولې و. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړي چې د سولې لپاره نور نړیوال اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راروانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسله وال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې تر اوسه د راتلونکو ټاکنو لپاره د تقویتي نوم لیکنې په اړه معلومات نه لري. دوی وایي چې د دې پروسې تر پیل مخکې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سوی وای. د موضوع تفصیل له روهلا انوري ناوري.
دلته د عمرا خان لیسه کې د نوملیکنې مرکز پرانیستل شوی، خو یوازې پرتو چوکیو ته د یادې پروسې ماموریت ناستی او مراجعین نخکاری. د عمرا خان لیسې ښوونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
بیخي دا کمپاین نه دی شوی، خلک خبر نه دي. مون چې ناسا پرارو بس دلته تقویتي کیمپ لګېدلې دی او د خلکو د رجسټریشن د نوملیکنو چې دا ډېره ځنډنې د خلاره باندې روانه ده. په کار دا چې مخکې کمپاین شوی.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وایي چې دوی تر اوسه د پروسې د هدف څخه نه دي خبر.
هیڅ څوک نشته د تاسو ګوري په دې ساحه کې څوک نشته ځکه چې څوک خبر دي د موضوع نه. شي د نوملیکنه د څه لپاره ده؟ که چېرته د دې نه یو میاشت دوه میاشتې وړاندې عامه پوهاونه شوي وي نو دا خلک به اوس راغلي وي او تذکرې به یې سټیکر کړي وي، ثبت نام به یې کړی وي.
دوی وایي په مرکز اسدآباد کې چې د تقویتي نوملیکنې پروسې څخه څوک نه دي خبر، نو په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به ترې څوک څه معلومات ولري. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس سعادت الله میرزا ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز اسدآباد په ګډون په 14 اداري واحدونو کې په 22 محلونو کې تقویتي نوملیکنه دوام لري. هغه د مپوهونې د نشټوالي په اړه وویل
په کونړ ولایت کې موږ مبلغین لرو د هرې ولسوالۍ لپاره شایي مشکلات به یو دا زموږ په مبلغینو باندې نه کیږي چې هغه د دې پروسې لپاره تبلیغات وکړي. دا چې دا یو ملي پروسه ده نو د دې هېواد ټولو خلکو د ټولو وګړو ته خصوصا دولتي ادارو ته حج او قاب معرف وزارت همدا شي نور داخلي خواوی دي دیو ته پکار د چیزبون سره همکاریو کې او دغه ملي پروسې د کامیابی لپاره کار.
سعادت الله وای تقویتی نوملیکنه کې هغه کسان خپل نمونه لیکلی شي چې یا یې پخوا تذکیرې نه وي اخیستي، یا یې اوس د 30 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، یا له مهاجرت راستانه شوی وي، او یا هم د کومې بلې ستونزې له امله په تیرو ټاکنو او نوملیکنه کې له برخې اخیستو پاتې شوی وي.
اوس به احمد تکلته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یو پخواني قومندان کیسه خپره کړې ده چې ویل کېږي طالبانو له دې ډلې سره د نه همکارۍ په خاطر وژلی دی. ورځپاڼه لیکي دې کس دوه څېرې درلودې چې په یوه کې دی ضابط خان نومېده، 25 کلن و، له 12 ټولګي فارغ شوی و، څلور ماشومان یې درلودل او د سلفي عکسونو له اخیستو سره یې مینه درلوده. خو په بله څېره کې نوموړی د 10 کلونو لپاره د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو جنګیالی و، نوم یې قومندان زرقاوی و او دومره جنګي تجربه یې ترلاسه کړې وه چې اوس یې نو جګړه نشوای پرېښودی. او حتی وروسته له دې چې د مهاجرت په نیت تر یونانه ورسید جګړه ورسره نښتې وه. ورځپاڼې د زرقاوي یا ضابط خان بیلابیل تصویرونه هم خپره کړي چې په یوه کې په افغانستان کې وسله ورسره ده او د طالبانو په لیکو کې لیدل کېږي، په بل یوه کې په یونان کې له دو اروپایي نجونو او یو هلک سره دی، په داسې حال کې چې لاسونه یې د هغوی پر اوږو اچولي، او په بل کې د ده مزار د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یوه هدیره کې ښکاري. نیویارک ټایمز د ضابط خان د مړینې د عواملو په اړه لیکي تیر کال په کوچني اختر کې د اوربند له اعلان وروسته د ده او طالبانو ترمنځ اختلاف راغی، ځکه دی له هغو طالبانو څخه و چې د مشرتابه لخوا د ورکړل شویو ممانعتونو پروایې نه ساتله. ورځپاڼه لیکي چې له همغې ورځې په راوروسته موده کې د طالبانو مشرانو د بیا اوربند لپاره د افغان او امریکایي چارواکو ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو ځینو مشرانو په پټه دا خبره هم کړې ده چې بل اوربند به په دې ډله کې اختلاف لا زیات کړي. د نیویارک ټایمز په وینا له ټوپک سره د ضابط خان ژوند او په 13 اگست میاشت کې په پارسل کې د استول شوي بم په وسیله د دمړینه ښایي چې په داسې حال کې چې متحد ایالات د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو هڅه کوي، په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه څومره پیچلې بڼه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د افغان حکومت پریکړه څېړلې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د هغو څېړنو په نتیجه کې چې په دسمبر میاشت کې پیل شوې، د شنبې په ورځ کریم د فوټبال د ښځینه لوبډلې له یو شمېر غړو سره په ناوړه جنسي چلند تورن کړ. د تل لپاره یې د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د ګډون بندیز پرې ولګاوه او د $1,000,000 اړوند په $1,000,000 جریمه یې محکوم کړ، او د یکشنبې په ورځ لویې څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي کرام الدین کریم د نړۍ په کچه د فوټبال تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په جنایت تورنیږي. ورځپاڼه زیاتوي معلومه نه ده چې آیا افغان پولیس به د دې پخواني ټوپکمار په نیولو وتوانیږي که نه. په مطلب کې راغلی چې کریم وسلوال کسان لري، او یو ځل پخوا چې د ده د لرې کولو لپاره اقدام شوی و نو ده د حکومت د امر له منلو ډډه کړې وه. انډیپندنت ورځپاڼې چې لومړی ځل یې په نومبر میاشت کې د دې ادعاو راپور ورکړی و لیکي چې د هیواد د ښځینه ملي لوبډلې پر غړو د جنسي تیری او له هغو سره د ناوړه چلند پیښې په فبروري میاشت کې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په مرکزي ودانۍ او په اردن کې د نجونو د روزنې په یوه کمپ کې شوې وې. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني مېرمنې اکثرا د حقیقت په ویلو کې زړه نازړه وي، ځکه دا ویره شته چې په خپله په زنا او فاشا تورنې نه شي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د فوټبال نړیوال فدراسیون وروستۍ پریکړه وستایله چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه کړې ده. جان باس پرون په ټویټر کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه پیل شوي تحقیقات بشپړ کړي او عدالت تامین کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ښاغلي کریم د نیولو لپاره جدي اقدامات کوي. خان محمد سیند او په اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې به د عدلي او قضایي ارګانونو له حکم سره سم جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي کریم د ځای موندلو او نیولو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی
ده وید عدلی و قضایی و ارگانون و لخواه چه ده هواد ده نافذ قوانین و سرسم هر حکم ده کورانه چار وزارت پا ادرس صادر شی پولیس ده اجرات و پاله جدی و قانونی اقدام کوی او منگ به هم پدیاله جدی و قانونی اجرات ولرو
جدی قانونی خواهیم داشت.
دا په داسې حال کې ده چې لوی اسارنوالی وایي د ګمارل شوي پلاوي لخوا شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د ادعا له امله د ښاغلي کریم د نیولو حکم کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوی و. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال له ملي او نړیوالو فعالیتونو نه منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې د شنبې په ورځ د جون په اتمه ښاغلی کریم له وظیفهي صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د څو ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونو ګرم وګاڼه او نوموړی د 1,000,000 امریکایي ډالرو د جریمې په ورکړه مکلف کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د یادې قضیې په اړه په اروپایي هیوادونو کې خپلې څېړنې بشپړې کړې او هیواد ته ستون شوی دی. د موبایل دغه پلاوی انتظار باسي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس ونیول شي چې څېړنه بشپړې شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شي او حاضر کړی شي ګمارل شوی پلاوی به هغه مهال خپل وروستی تصمیم ونیسي. خاغلی رسولی وویل مخکې له دې هم ګمارل شوي پلاوی څو ځلې د ښاغلي کریم د جلب حکم کړی و خو د ده په خبره ښاغلی کریم تحقیق ته حاضر نه شو. د برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې خپور کړ او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن کړ، فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ هم په اړه څېړنې پیل کړې. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. ګڼو خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات نه مني. دوی وایي چې د انتخاباتو پایله مخکې له مخکې پلان سوې ده. داسې ښکاري چې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا انتخاب سوی سرپرست ولسمشر قاسم جومرت توقایف به دغه انتخابات وګټي. سپی ولاستانګزی او نور تفصیل.
د قزاقستان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اساسي حقونه یې تر پښو لاندې شوي او د هغو انتخاباتو د پایلو په وړاندې درېدلي دي چې مخکې له مخکې پلان شوی وه. سلګونه کسانو پرون د قزاقستان په څو ښارونو کې مظاهره وکړه. له مظاهره چیانو یوه سړي او یوې ښځې چې نومونه یې نه دي اخیستي وویل موږ د خپلو هغو اساسي حقونو غوښتنه کوو چې د قزاقستان د اساسي قانون له مخې دولت یې د تأمین لپاره مکلف ګرځول شوی. زه په دې لاریون کې برخه اخلم څو خپل اعتراض وکړم او غیر مشروع انتخابات بایکاټ کړم. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې خلکو له اجازې پرته لاریون کړی. د دغه وزارت مرستیال مراد قاجیف ویلی شاوخوا 1500 کسان په نور سلطان او الماتی ښارونو کې د ناقانونه مظاهرو په خاطر د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د موقت ولسمشر قاسم زرمات تقیف په وړاندې د حکومت لخوا په دې کنټرول شوي انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان ولاړو چې ډیر مشهوره نه و. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي نږدې 2,000,000 کسانو رایه ورکړي چې دا د ثبت شوي کسانو 10% جوړوي. موقت ولسمشر زورمات چې په خپلې بریا ډاډمن و پرون یې له رایه اچونې وروسته وویل مظاهرچیان او پولیس باید آرام واوسي او دی به د لانجې د هواري لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړي. تقیف همدارنګ ویلی له نور سلطان نظربایف نه په ستراتیژیکو چارو کې مشوره اخلي. نور سلطان نظربایف له 1990 کال راهیسې پر قزاقستان واک چلولی. دا چې درې میاشتې مخکې له نږدې درې لسیزو واک وروسته استعفا وکړه او قاسم زرمات تقیف یې موقت ولسمشر وټاکه، د بشري حقونو د زیاتو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. یو وار له دې مخکې په 2015 کال کې انتخابات شوي وو چې په هغو کې نور سلطان څه باندې 98% رایې ګټلې وې.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر ناقش خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو ایستل سوی دی. کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د دغو مسابقو څخه ایستل سوی دی. د کابل د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د چاپریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دي پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج څرګندوي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پاموړ بریا خپله کړې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبي افریقا او ویست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. پرون هندستان له استرالیا سره مسابقه وکړه چې دغه لوبه یې د 16 منډو په توپیر وګټله.
دا ژوند رنگونه. لومړی که ځان را وپېژنئ.
د افغانستان شناسي څانګې مسؤول مسافر خروټه.
دلته تاسو څومره وخت کار کړی دی؟
تقریبا 9 کاله مې کې.
ډېر زیات وخت مو دلته تیر کړی. که د هغه وخت کیسې راته وکړي چې کله اول راغلې، بیا وروسته دلته څه تیر شول، په کوم وخت کې د کتابونو مینوال ډېر وو؟
په هغه وخت کې چې موږ شامل شو کتاب مینوال زیات وو. تاته د پوهنتون د هغه نه کتابخانې نه هم زیات موږ محصلین دلته درلو، مراجعین هم زیات درلودل. دغه جنګونو په هغه کې بیا یو اندازه کم شو چې کارځای هغه شو بیرته موقت